ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو زموږ خلک آزادی رادیو اوري. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو اداره فاو وایي په افغانستان کې روان بشري بحران د ګڼو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې ښځې سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. د ادارې نن په یو ټویټ کې لیکلي، د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی مرسته وزره کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپلې حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو چې په ځواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یو څه کارونه وځنډول. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای پر روان 2023 میلادي کال کې به مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د شوان شخورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولستر څنګ ودرېږي او د وضعیت د لا خرابې د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونو او دریو لکو ته ورسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلی لوبغاړي په تمرینونو بوخت دي. دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې د هغو دریو شلو اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړی لوبه را روانه جمعه، دویمه د مارچ پر شپږ بشتمه او دریمه د مارچ په و بشتمه په پام کې نیول شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري شهر ماریوپول ته تللی دی. روسیې رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاس خبري اژانس لیکلي دا د پوتین کاري سفر و چې دغه شهر ته وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د تاس اژانس پر اساس شهر ته رسیدو وروسته پوتین په څرخی الوتکه کې د دې شهر غنې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبري وکړې. اسرائیلي او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري ښارګوټي کې سره ګوري. د دې کتنې هدف ته دواړو لورو ترمنځ د کرکیچ کمول او د روژې مبارکې میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دا کتنه د دواړو خواو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ییزو متحدانو مصر او اردن او همداراست د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده. شمالي کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لوري یو لنډ واټنه بالستیک توغندی وتوغاوه. دا خبر د جنوبی کوریا پاوز ورکړی دی. دا په اتومي وسلو د سمبال شمالي کوریا د وسلو د اسموینو د لړۍ ورستۍ کړی دی. د جنوبی کوریا پاوز په یو اعلامیه کې ویلي، توغندای پر ځای وخت 11:15 دقیقې له دونګ چانګ ری ساحه وشتل شوی چې د هدف تر وشتلو مخکې 800 کیلومتره مزل وکړ. په مکسیکو کې لشتلجه 15 مشکوک جنایتکاران او دوه سرتیری هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په یو پوځي قطعه کې کمین نیولی وو او وروسته وسلواله نشته وشوه. چارواکو نن یکشنبه خبر ورکړ چې پیښه د مکسیکو په جنوب لویدیس کې شوې ده. دغه وسلواله شخړه د ګوري ریرو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د جمعې په ماسپخین وشوه. او په قزاقستان کې په میلیونونو رای اچونکو به نن په پارلماني ټاکنو کې خپل رای وکاروي. دا سشکاري چې دغه هیواد د تیر کال تر ناکرارو وروسته چې په نتیجه کې لشتلجه 238 کسان مړ شول، اوس هڅه کوي چې خپل سیاسي بهیر بشپړ کړي. په دغه هیواد کې 12 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. دوی به د ولسی جرګې یا مجلس اتنی وی څوکیو ته رای ورکړي. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. د طالبانو مشر په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو د زامنو د ګوښه کېدو امر کړی. په دې اړه ذبیح الله مجاهد وایي،
د دې لپاره چې ځات یې نشي باید مخینول شوی وي او دا څه فرمان راغی.
د چارو ځینې شنون کې د طالبانو له مشرانو غواړي چې مسلکي کسان وګماري.
په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش په افغانستان کې نشته. د بی وسدی له زیاتې دو سره په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو شمیر زیات شوی دی
چې د مؤسسات مونږه رسېږي غریبو ته د بیکاری اقتصادي وضعیت تر هر نه زیات ده
نن د فرخنده اتم کلیندې په دې اړه هم راپور لرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالب چارواکی وای په یو شمیر ادارو کې د رئیسانو ترکه چې د طالب چارواکو ځامن دندې پر مخ بیایي چې د دوی د مشر مولا حبیب الله خونزاده د نوی فرمان پر بنسټ به لدندو ګوښه کړی شي د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلینو له لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفکولو حکم وکړ د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید ظاهرمن را سره د لدب وورو مهرباني
دا خبر اورسته لتر دی ورسې نږدې شو چې په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو هغه چې په لوړو پوسټونو کار کوي په لوړو مقامونو دا وایي ځامن همشته چې د طالبانو مشر مولا حبت الله پرون یو فرمان خپور کاو پال کې په شفاهي ډول باندې دا حکم ورکړی دی چې د دې اورسته دی نه دا ډول کسان ګمارل کیږي چې پلار لوړ پوره چارواکي وو سی او تر خوایي ځامن هم په منصبونو باندې وکمارل شي په دې فرمان په یو برخه کې راغلي دي چې نه یوازې چې ځامن دي نو ګمارل کیږي بلکې په دولتي ادارو کې د ګمارنې په برخه کې د خپلوانو شخصي اړیکو او پیژندګلوي نه ډډه وشي او مسلکي کسان دي وګمارل شي زبی الله مجاهد سره ما نن د دې فرمان په اړه خبرې کولې او ته مې وپوښتل چې څه ډول کولای شي د دې کسانو مخه ونیسي او څومره کسان تر اوسه پورې ګمارل شوي دي هغه ومنل چې د رئیسانو تر کچې پورې کسان شته دي چې د طالبانو د چارواکو ځامن دي کشمیري محدود دی خو دای هم ونویل چې څومره دی ولې دای ومنل چې د رئیسانو په کچه باندې دي او لدی په چټو پورو کچو کې همشته چې لدی اوسه به مخنیوي او شو د فرمان هدف هم دغه دی چې لدی اوسه د دې کسانو د ګمارنو مخنیوي وشي خو یو نیوکه چې د طالبانو په اوسنی رژیم باندې دا غدا چې ټول دی وی ډلې په انحصار کې دی او بزید دي چې مسلکی کسان هغه مهمو مسلکی بستونو ته موګماري خپل د ډلې غلي غړي ورته راولیا او هغه یې ته ورکوي د چار وزنی شنون کې هم پام دی اندی ک ځنی کسان لري کیږي هغه کې د طالبانو ځامن دي او یا خپلوان دي خو پر ځای بیا داسې مسلکی او د پام وړ شخص نه راځي چې هغه په خودي برخه کې زده کړې کړي تجربه ولري بلکې بیا هم د طالبانو نور وان کا سات راجیو پردی بسونو ګمارل کیږي چې ګټه یې بیا تام دوی ته رسیږي او د اهلو کاشانو واغه چې مسلکی کسان دي د هغه د ګمارنې مخنیوي کوي څاروان سپل کله چې طالبان حکومت تراغلی دي یو نی وکه پیدا هم د چې د مخکنی حکومت ډیر مسلکی کسان یې چې په دغه دندو بسونو باندې کار کوي هغه یې دندو ګوخه کړه او پرځای د خپل ډلې کسانو ګمارل چې تر ډیره په دولتي چارو کې د خاند او ځان لامل شي او هغه کارونه چې په مسلکی شکل باوران مختت اوس په ډول مختنه وړل کیږي
ډیر مننه ظاهر مل صاحب لکه څنګه چې د ظاهر مل صاحب راپور کې مو وویل د طالبانو مشر مولا حبیب الله خونزاده دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپلولۍ او کورنۍ اړیکو پر بنسټ ګمارنې ودروي او هغه کسان لدندو لري کړی چې پلرونه هم په دغو ادارو کې لوړی چوکۍ په لاس کې لري زموږ بل همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې دا پښتنه ورڅخه کړې چې د د په نظر د طالبانو په حکومت کې د اړیکو پیشنګلوي پر بنسټ ګمارنې ترڅ حد دي
هر اداره چې د دوی قومندانانو ته سپارل شوی او سپارل کېږي دوی پکې خپل کسان او ته ځای ورکوي او خپل ډله او ټپله پکې منسجموي او د لوست او تحصیل یافته ځوانانو پر ځای دوی هغه خلک مقرروي چې هغه اصلا سواد نه لري سمه ده دوی به وایي چې دوی دیني زده کړې کړي او دا خو حق ده ځکه دوی خو اوس نظام د دوی د حاکمیت د دوی ده نو بنان دغه سي ډیر ستونزې شته دا یوازې اوسنۍ مسله نه ده په ټولو اداراتو کې د دوی تر تسلط لاندې اداراتو کې هم دغه حال ده تاسو وګورئ وزارتونو کې په لوی ریاستونو کې په ولایتونو کې په ولسوالیو کې دا قصه به هم دغه سي کورنۍ او فامیلونو ترمنځ وشل شو او دوی ټول پکې خپل خپل کسانو ډلې ټپلې ته پکې ځای ورکړي
ایا د طالبانو په د مشر په حکم کې تاسو داسې کوم مورد ګوري چې هغه ته د تعلیمي یافته او با تجربه ځوانان امیدوار شي چې دوی ته به د کار فرصت برابر شي
اوس خو فکر کوم چې په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم تحصیل او هغه مسلکی او اداري ظرفیت نه ده، بلکې اواز ما هغه څوک چې دغه ډلې سره په دغه تیرو کلونو کې فکری یووالی درلود او دغه ډلې ته وفادار ول، دغه معیار ده. د بیلګې په ډول د پکتیکا اداري غونډه کې یو مکتوب صادر شوی و چې ټول ادارات ویلو د تیر جمهوریت یا د تیر حکومت هغه مامورین چې په شرعي سیرت او صورت برابر نه وي دای باید عاجل منفک شي. نو پښتنه دا ده چې موږ او تاسو الحمدلله په یو اسلامي ټولنه کې ژوند، نو بنا دغه پښتنه او دغسې مکتوبونه او دغسې مسایل ولې مطرح کیږي؟ یوازینی هدف یې همدغه ده چې باید هغه مامورین، هغه پخواني کارمندان چې هغوی تعلیم یافته دي، تحصیل یافته دي او د دغې ډلې سره فکري یووالی نه درلوده، هغه د صحنې نه لرې کړي او په ځای دوی خپلو کسانو ته زمینه برابره کړي.
که په افغانستان کې د شته ځوانانو له تحصیل او تجربو څخه استفاده نه کیږي، بلاخره دې ځوانانو راتلونکی او برخلیک به څنګه شي؟
وګورئ، سلګونه او زرګونه نور له وطن په اصلاح وتلو او هجرت ته دوی املا تړله. په اداراتو کې دوی ډیر تعلیم یافته ځوانان لري کړل. تاسو وګورئ دا اوس د دوی دغه تشکیلات د ټولو ادارو په راس کې معاونیتونو کې په ماغه اداره کې د دوی هغه د دوی لخوا چې کوم کسان ټاکل شوی هغه ټول د عصري علومو زده کړې نه لري، مسلکي کسان هم نه دي، فقط ملا صاحب راوسته د انرژي په برخه کې د انرژي ریاست ورته ورکړي. نو هلته خو بیا ښکار خبره ده چې دلته خو بیا مسلک او هغه تخصص په پام کې ونه نیول شو، فقط یوازې هم دغه ډلې ته وفاداري ده. دغه سې سلګونه او زرګونه بیلګې شته چې دوی دغه سکرینې کړي د یو مطلق مسلکی اداراتو پر اس کې په مطلق دی او بے سواد او د عصري علوم او د ماغه تخصصي زکر څخه محروم کسان دوی راوستي.
د چارو شنونکو میرویس عمر خیل و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي د ازادي رادیو د هغې خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او د بچلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو، مې ډیر سمې تیرین زده کړل.
د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته په افغانستان کې د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړې ډول عمله په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړېدو بهیر زیات شوی دی. په وروستیو ورځو کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارکه میاشت کې له اړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی، خو په افغانستان کې یو شمېر اړ کسان وایي که څه هم د بشري مرستو د ویش لپاره ګڼ بنسټونه شته، خو دوی تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړه ورو.
چې د موسساتو منه رسېږي غریبو ته، بېخي بیکاري، اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخ ته وړي.
بېکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده. د موسسې کومکونه مخ ته نه رسېږي، غریبو خلکو ته نه رسېږي. بېخي حتی غریبان پرې خبرېږي هم نه. اوس روزه مره روانه ده، روزه تقریبا بېخي نږدې ده. بس حیران پاتې وي چې څه وکړو. بېخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاس ګرېوان یې ورسره، حیران پاتې وي چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې یې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دې متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دوه کاله پوره کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دی لاسته راوړي. خیریه موسسو دغه متقاعدین په لیستونو کې ونیسي، چون روژې میاشت نږدې ده. دغه د روژې میاشت په خاطر باندې هم، دغه انساني کرامت په خاطر باندې، دغه انساني وجدان په خاطر باندې به تاسو ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له بیازلې واکمنې دوروسته او په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده، نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
پوره که به خاطر این مسئله به مصرف
کوم پیسې چې مونږ د دې موسسې په جوړولو کې وکارولې خای زما د ماشومان د 3 کالو مصرف پرې شوی وای. خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جوړی شوی او لدې عمله د دونرانو اعتماد او باور لمینځه تللای.
نظر بمی دلائل صرف شده
د امام جواد خیریه بنسټ مسول سمیم نوری چې دا کوي لڅلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو هغوی بررسي کېږي، مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستق به وي نو دوی سره مرسته کېږي او زمونږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندوی بنسټونو مسولین وایي دوی مرستې تر ډېره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندوی مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمنی میشته افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونگا فنان کلا نا کلا د خپلوانو او یا هم له ملګرو څخه پیسې راټولو او کلا کلا د خیریه بنسټونو لاره په افغانستان کې له مستحقو خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرسته هغه خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
د په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 8.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې په افغانستان کې داعش نشته او دا ډله کاملا ځپل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په مزار شریف کې دوی لوی حمله وشوې او د دواړو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. همدارس له دغو حملو وروسته په مزار شریف کې طالبانو ویل چې د داعش د مورچو په ذریعه عملیات کړي دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره هم امید زهیر مل را سره دی، تفصیل به لده واورو.
ورسوی کې د افغانستان ډېری برخې د داعش تر بریتونو راغلي. هدف مل ډېرو برخو دا چې یعنی په ډېرو ولایتونو کې چې بيخي کېږي مسولیت د داعش وسوال اخلي، اما د دې ټولو بریدونو سره او تر خوا د داعش پر ضد باندې د طالبانو د عملیاتو سربیره چې طالبان وي په هر ځای کې پر وړاندې عملیات کوي. نن البته پرون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ملي ټلویزیون سره مرکه کې دا وکړه چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې او اصلا بیخی نشته. هغه دا هم ویل چې د افغانستان خاوره خوندې ده او د په منځني ختیځ کې د امریکا د لوی قومندان جنرال مایکل ګوریلا څرګندونو ته په اشاره ویل چې هیڅ داسې ګواښ نه رامنځته کیږي چې نړۍ وګواښل شي. مایکل ګوریلا درې ورځې وړاندې ویلي وو چې شپږ میاشتې کې شاید داعش په افغانستان کې داسې یو حد ته ورسیږي چې امریکا او متحدان یې په نخښه کې. د دې وړاندې ملګرو ملتونو یو میاشت وړاندې همداسې یو راپور خپور کړ او امنیت شورا یې په یوه ګډه اعلامیه کې ویل چې داعش په افغانستان کې د پیشرفت او پرمختګ په حال کې او که همداسې دوام وکړي مرکزونه یې جوړ کړي دي شاید د امریکا متحدین او د امریکا په نخښه کې او اړین رچ پر وړاندې اقدامات وشي. طالبان هر ځل باندې چې عملیات کوي د افغانستان په برخه کې طالب داعش ته د خوارجونو مخلي او په ډیرو ځایونو کې حتی په کابل کې دار کوچو کیلومتر کې د داعش پر ضد باندې عملیات کړي. خو د دې ټولو سره سره د افغانستان پر وړاندې ګواښ نه مني او د امیر خان متقیل څرګندونو سره سم ما غدا ویل شي اصلا په افغانستان کې داعش وسلوال چې بهرني اتباع دي بهرني وګړي د افغانستان دننه خلک نشته دي چې داعش سره وو دي. خو ځنی امنیتي کارپوهان او تر خوای نړیوال راپورټونه په ځنګړي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور دی چې داعش یو شمیر وسلوال خپل د طالبانو لیکو ناراض او جلا شوی خلک دي چې داعش ته مخه کړی دا په بیلابیلو برخو کې تر هغریس فعالیتونه کړي دي. خو طالبانو تل دغه موضوعات رد کړي دي، وایي چې نه دوی لیکو څوک جلا شوی نه ده. په داسې حال کې چې نړیوال کارپوهان او په ځانګړي ډول د افغانستان د مسایلو شنون کوي څه ډول چې د طالبانو په لیکو کې لکه د وړاندې اوس په سیر باندې بهرني وسلوال لکه د پاکستان ټي ټي بي غړي نور د ازبکستان د تحریک غورځنګ د نورو غورځنګونو غړي شته دغسې په داعش کې هم شته دی او دوی په افغانستان کې فعالیتونه کوي د طالبانو په ګډون باندې. خو د طالبانو ځواب دې ټولو ته دا دی چې ګواښ نه دی او افغانستان خوندی دی، افغانستان خاورم خوندی دی، نړۍ ته به هم غوښنی.
ډیر مننه ظاهر مل صاحب کور ودان. یوش پر افغان سوداګری مېرمنې چې د دوبی په انلاین نندارتون کې ګډون کړی و، وای د شرعي محرم او د ویزې د نه درلودلو له امله و نه توانېدلې چې په دې نندارتون کې ګډون وکړي. د دوی مطلب دا دی چې طالبانو یو شمېر ته چې ویزې ترلاسه کولی شوی اجازه نه ده ورکړې چې یوازې لاړې شي دوبی ته، ځکه چې شرعي محرم یې نه درلود او ځینو ته اوس متحده عربي امارات ویزه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې آنلاین ګډون وکړ، خو آنلاین ګډون ګټه نه لري. د دې موضوع د تفصیل د نرګس مومن حسنزی په راپور کې واوري.
زیا ګل فردوسی جهانی په افغانستان کې د کالیو او د ډیکوریشن د یو شرکت مشره ده. ای طالبان له خوا د خزو پر سفر د لګیدلی بندیزونو لامل و نه توانیده چې د دوبای په دین نندارتون کې فزیکی ګډون وکړي. زیا ګل چې په آنلاین توګه په دین نندارتون کې ګډون کړای وو، ازادي رادیو ته وویل
جای تاسف بود که ما خود ما در غرفه های محاضر
دید ده خواشینه زیده چوبه که پخپل و غرفو که حسرین و ده هر شرکت غرفی و ده شرکتون نمونه و لوحی وی خود موک پرزای نور کسان ول از موک ده تولیدات و پاره هیچ پو هوای ندرلود، هیچی هم پا قیمتون و نپو هیدل. دیر مو زای تش حس کوا لسترگو مو اوخ که رغلی اویل مو ای کاش موک خپل ده محصولات و پسر ولاری وی او نریت مو داور خودلی وی چه افغان خزی د ژوند له هر سخت و شرایط و تلاشی
از روزگار سخت زندگی خود برایم.
یو بل سوداګر میرمن چې د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي، وایي کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. دا وایي و نه توانېده چې د محرم د سفر خرڅ ورکړي او نندارتون کې ګډون وکړي. دا میرمن د کالیو او د ګاڼو د تولید په برخه کې سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
دلیل عمده شمی بود که پاسپورت نیست، ویزا نیست.
عمده دلیل همده دهی چه پاسپورت نشته، ویزا نشته، ده سوداگر و خزوله پاره سهولت نشته، دیره خزشته چه محرم نلری او یا نشی کولی چه پیسی ورکری او محرم ته هم ویزا وخلی. ده سوداگر و خزو ستونزی دیری دی، ما تی وخواره. پخوا ده خزو پر اوران دی ستونزی نوی او ده نریوالو بنزرتونو لخوا ده خزو ملاتر کیده.
مسئله محرم نبود، ویزا هم بشون داده میشد.
ماری امیری هم د لاسی صنایع شرکت لري. ازادي رادیو ته وویل له افغانستانه بهر په لویو نندارتونونو کې آنلاین ګډون هیڅ کومه مثبت پایله نه لري.
زمون حضوری گردون دیر گتا ورده مون باید پخپل مال حضور ولرو آنلاین هیت نتیجه نوار کوی. حضوری خدای چه مونگ دو نورو لستونزو او دوی زمون لستونزو خبر شی، مونگ لحاقوی زدکرو او دوی لمونگ زدکری. زل آنلاین هیت خواه نیم دا چه خزی و نتوانه دی چه ولاری شی زل اسلامی امارات حیله کوم چه دا سوداگر حضورستونزی حواری کری.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زمونږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. د ریچارس خبری اژانس راپور پر بنسټ دغه درې ورځنۍ نندارتون د تیرې پنج شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې لخوا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې په یوه هوټل کې جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د ښځو لاسي صنایع، غالۍ، ګاڼې، وچې میوې او د ښځو نور لاسي تولیدات نړی بازارونو ته د لارموندنې لپاره نندارنې ته ایښودل شوی و. د رویټرز په راپور له مخې د کار د نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اټکلی چې طالبانو له واکمنۍ او په 2021 کال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د ښځو په کار کې 25% کموالی راغلی او اوس ډیری ښځو کورنیو کارونو ته مخه کړې ده او دا د ښځو د کار د امارو د کموالی باعث ګرځېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان واک ته د رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه وازه کړل او د ښځو په کار او له شرعي محرم پرته د دوی سفر د دغه محدودیتونو له یوه برخې څخه دی.
د سپورت دنیا خبرونه هم لرو. په خبرونو کې مو ویل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په شارجه کې دی او تمرین کوي چې له پاکستان سره مسابقه ته تیاری ونیسي. د راتلونکي جمعې په ورځ به د دوی لومړی مسابقه وي. د نورو سپورتي خبرونو او موضوعاتو لپاره بختیار ساحل را سره دی لدې اورو.
سلامونه تروان صاحب، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلي په شارجه کې د پاکستان پر وړاندې
ساحل صاحب آواز مو قطع شو
او بخی انټرنیټ تی ستونزه و لکه څنګه چې تاسو ویلې په دوبی کې د افغانستان ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په جریان لري د پاکستان غوړه لیک تر پایته رسیدو وروسته د افغانستان ملي لوبډل مشر راشد خان هم د سیالیو ته د ورتګ تابع کړی دا به هم تمریناتي کمپ ته ځان رسوي وروسته لږی چې د پاکستان غوړه لیک پایلو به تیر شپه تر سره شو لاهور قلندرز لوبډل وکړي شول چې ملتان سلطان ته ماتې ورکړي په دغه سیالیو کې راشد خان هم د لاهور لوبډلې برخوال او غشل وکټې هم واخیستي د کرکټ بورډ یو سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې د افغانستان پینځلس کسیزي ملي لوبډلې د نه اعلان لامل هم دا و چې راشد خان تر دې دمه مصروف او دغه په ورتک سره به دغه پینځلس کسیزه لوبډل هم د سیالیو ته اعلان شي پاکستان لوړان دي د افغانستان پر وړاندې سیالیو ته خپل پینځلس کسیزه لوبډل اعلان کړی ده اخو بیا استرالیا په دویم ورځنۍ سیالي کې هندستان ته په لسو وکټو ماتې ورکړه دغه سیالي چې نن یک شنبه په هند کې تر سره شوه کوربه لوبډلې لومړی توپهنه وکړه دوی په شپږشتو اورونو کې یوازې یو سلول لس منډې جوړې کړې د هند په توپهونکو کې ویرات کولی مخکخ توپهونکو هغه یو ډېرش زیاتې منډې وکړې استرالیا ته بیا چټک توپهچونکو میچل سٹارک پنځه وکټې واخیستې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم ونمول شو استرالیا له کومې وکټې سوځېدو پرته دغه هدف پوره کړ
ډیره مننه ساحل صاحب سلامت اوسئ نن د فرخنده ملکزاده د وشل کېدو اتم کلین دی اته کاله وړاندې یو شمیر قهرجنو نارینه و فرخنده د قران کریم د سوځولو په تور چې وروسته دا تور غلط هم ثابت شو وشله د دې موضوع نور جزئیات له سنا کاکړه واوري
لنن څخه اته کاله وړاندې ووشت کلنه فرخنده د کابل د شهید شمشیر په زیارت کې د قهرجنو نارینه لخوا د قران کریم د سوځولو په تور په وحلو ټکولو ووشل شو او بیا جسد ته اور واچول شو سره لدې چې ورسته پر فرخنده لګیدلی تورونه دروغ ثابت شول خو هغه یوازې سوځیدلې جسد پاتې شو د بشري حقوقو بنسټونو د ښځو د حقوقو فعالانو او دینی عالمانو حق محل د پیښه وغندله او د فرخنده لپاره د عدالت غوښتنه وکړه حکومت هغه مهال د فرخنده په وژنه کې د لاس لرلو په جرم او د محکمې د پریکړې پر نسبت د لاس کسان په بند محکوم کړل او وی ویل چې د یو شمیر نورو تورنو کسانو دوسیه تر تعقیب لاندې دي خو د فرخنده کورنۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له فرخنده سره عدالت نه دی شوی اوس د فرخنده د مړینې د اتم تلین په مناسبت د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په محرومولو او له دوی سره د ناوړه چلند له امله په زرګونه ښځې د فرخنده له برخلیک سره مخ کړي او د دوی په خبر چې په تورتم کې ژوند کوي د ښځو د حقونو فعاله مونسه مبارز وایي د طالبانو حکومت ښځې څنډې ته کړي څو د خپلو حقونو او پوهاوي لرې پاتې شي میرمن مبارز ازادي رادیو تا وویل چې افغان ښځې اونجونې هر ورځ د دې محرومیتونو په اور کې سوځي
آنچه که در برابر فرخنده صورت گرفت در برابر یک انسان صورت گرفت و امروز در
برابر هغه چې فرخنده سره وشو د یوې ښځې سره وشو خو نن د افغانستان 19 میلیونه وګړي چې ښځې اونجونې دي له دغه حالت سره مخ دي ښځې د فرخنده وضعیت په بیلابیلو بڼو تجربه کوي بیوزلی په دار زړول د امنیتي ځواکونو سره د کار کوونکو میرمنو وژنه زندان شکنجه او جنسي تیری دا ټول د فرخنده د قضیه په څیر اړین دي
جدیتر است
د ښځو حقونو یوې بلې فعالې او پخوانی خبریالی مریم بارت ازادي راډیو ته وویل چې افغانې ښځې له خپلو حقونو څخه د بې برخې کېدو له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي
ښځې د بې معنا دلیلونو له مخې له ټولنې څخه حذف شوي دي هره ورځ یو نوی قانون او نوی بندیز پرې وضع کیږي سره له دې چې ښوونځي پوهنتونونه او تفریح پارکونه په ښځو بند شوي ښځې له ډېرو تاوتریخوالو سره مخ دي موږ شاهدان یو چې ښځې وهل کیږي او زه ډیره خوشاله یم ځکه دا د اسلام لاره نه ده زه نه پوهیږم دوی د کوم اسلام څخه خبرې کوي خو هیله لرم چې یو ورځ وضعیت ښه شي
د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد مددغه دا او پاړه وکړو خو نو موري ته د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو مخکې په ور ویلي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي د ښځو د حقونو د غفلانې وای د فرخنده وژنه په افغانستان کې د وسهرې محکمې بیلګه وا خو دوی په خبره په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لسکونه سهرې محکمې جوړې شوې چې ښځې د تورونو لڅېړلو پرته وهلي او بندیانې کړې دي په همدې حال کې د 2021 کال د اگست څخه تر اوسه افغان میرمنې له بیلابیلو محرومیتونو په ځانګړي ډول د خپلو بنسټیزو حقونو لکه د کار او زده کړې حق ته د نه لاسرسي او عامه ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ له محرومیت سره مخ دي. په ځینو مواردو کې دوی په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې په درو هم وهل شوي دي. هغه میرمنې چې په تیرو شلو کلونو کې په ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه درلودل اوس